په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واوري چې یو ځل بیا یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پرېکړه نسي کولی. په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه به مو د ولسي جرګې د تازه اندېښنو هم خبر کړو او د سرپل د چارواکو هغه څرګندونې به واوري چې وایي هلته د وسلوالو مخالفینو د جګړې او روزنې مشري پاکستانیان کوي. نو راپورونه هم لرو خو تر سده مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا پکتیکا په جانخیلو کې د یو مین چاودنې شپږ ملکیان وژلي دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس وسلوال طالبان او همدارنګه د سیمې د خلکو په وینا څو سیمهیز مشران پکې وژل شوي. او د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړای شوې ده د هغې د خوښې خلاف به هیڅ شی وانستول شي. دا پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چمبران کلي کې د یو مین د چاودنې په ترڅ کې شپږ ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آرین مشال راډیو ته ویلي دي مین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. کلیوالو پرته له دې چې امنیتي ادارو ته خبر ورکړي غوښتل یې مین لرې کړي.
هغه ماین هغه ځای نه لا انتقال کړ او یا هم خونتا کې خسرانه په هغه کې ګوتې وهلې وې چې دی ده او بیا په همدې منځ کې چاودنه رامنځته شوې ده. په نتیجه کې شپږ تنه ملکیان ټپیان دي او همدارنګه شپږ تنه شهیدان دي.
چمبران کلی د جانخیلو د ولسوالۍ له ودانۍ څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې دی. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان پکې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري تاجي پکې له 15 نورو وسلوالو سره وژل شوی. د سیمه اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وایي چې برید هغه مهال وشو کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو بوختو او په وینا یې په هوایي بمباري کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبله وختي. د قرغان ولسوال هم بمباري او طالبو سروالو ته د مرګ ژوبله وختل تایید کړي خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباري کې وشل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل تیر ماخام رئیس د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیول شوی دي. د وزارت په دې ورستوي کې د یو شمیر خلو لارښوونکو او اختطافچیانو یو وګد لیست اعلان کړو. د دې وزارت وایي نجیب دانش په خپل فیسبوک لیکلی چې دغه کسان خلکو په مرسته پیژندل شوی او نیول شوی. د خغلی دانش په خبره لدی ډلې دوه کسان خپل پولیسو ته تسلیم شوی. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلی وو په دې نګدي راتلونکو کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلان کړي. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د شغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو کوشش شي. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر تم کړای شوې د هغې د خوښې خلاف به هیڅ شی وانستول شي. رهب محمد القنون په نوم د 13 کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ له خوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلندي امنیتي چارواکي جنرال سوراج تی حق پارن د بنکاک په هوایي ډګر کې نن خبریالانو ته وویل 13 کلنې رهاف محمد القنون ته به اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نوموړي ویل د ملګرو ملتونو چارواکي به له کوره د دې تښتېدلې سعودي نجلۍ سره نن ناوخته خبرې وکړي. القنون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان قید کړی د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خپرولو له خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي وایي کله چې له کویټ څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قنون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویټ څکه وتښتېد چې کورنۍ په سیال ته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلند له لارې استرالیا ته ولاړ شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیه دولتي اژانس انادولو پرون ریپورت ورکړ چې په پام کې دا دواړه مشران روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي، خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تایید کړی چې دواړه رهبران په پام کې لري ډېر ځل سره وګوري. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره خبرې وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي دي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرس چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې د مذاکرو لپاره له هوټل څخه د وتو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. او د چین د سوداګرۍ وزارت تیره جمعه ویلي و دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو وروستیو کې ورباندې موافقه کړې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
د ولسی جرګې غړونن په عمومي جرګه کې په عمومي غونډه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنه وشو. د دې جرګې دوهم مرستیال ویل:
د نامنۍ د وجې نه مؤثرتي لارې بندې او بعضې ولسوالۍ په معاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه لاره چې جدي اقدامات وکړي.
د سرپل د ولایتي شورا مشر وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د جګړو او روزنې مشري د پاکستانیانو په لاس کې دي. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکوو چې د ژمي په موسم کې لري. د هلمندي نجونو د زده کړې په اړه تفصیلي راپور هم لرو اورېدلی مایروي. نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ږغونه راډیو جمال ازادي راډیو څخه مایروي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ ډول له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که امین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر او نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
ښاغلی طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډې هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات امارات په دې ټینګار کوي چې طالبان باید افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب بیان سبي الله مجاهد عمر رسنیو سره په خبرو کې د جدید غونډې په اړه بې خبري خوده و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړیدونکي غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وقت کشی کنم، میخوام که پروسه رو به تعویق پرتم، میخوام امتیازگیری کنم و امسال از این پروسیجرا هسته. من تعجب میکنم، ورنه عربستان و مسکو و قطر و پاکستان و ترکیه این چی مسائل هسته دیگه. در هر کجا که میشینیم نشستی داریم، موضوعات خود رو میگیم، موضوع خود رو میشنویم، اگر آمادگی کامل داریم. اگر میخوام تفرقه بریم، دروغ میگیم، وقت کشی میکنیم، این خودم بحث دیگه هسته دیگه.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي یې ول بې له دې ټکي به د غونډو غځول نورو ستونزو ته لار هواره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر هغه چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسي، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وسال له ښاغلي سادات سره د سولې د روانو هڅو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه مرکه کړې ده.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریا مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال مده خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو هیوادونو نمائندګانو سره، خصوصا د حتی د افغانانو سره تل دي دي ژورنالستان تل دي 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 دي. بیران طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه د مذاکراتو لړۍ باید د خپل ملکیت کې وساتو او دغه د قطر دفتر ته د خپل ملکیت تعریف کړي. دریمه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي. د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د سړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ، دا جدي بس کې قطر حکومت وخی د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کړي چې طالبانو ولکې یا د طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودل نسبت قطر دفتر ته.
سادات صاحب، یعنی تاسو وایاست د ګڼو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده؟
دا لومړی خبر نه ده. په پخواني مذاکراتو کې هم موږ دلی یاد هغه د مذاکرات په لومړی خبرو کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبانو کول چې پاکستان غوښتل لو دي څنګه موږ سره نشو پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيون هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهمه وخره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بلخو طالبان هم پم دیوي خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بلاخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې که په خاني مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوې ملسزه کې د جنې مذاکرات، د راولپنډي مذاکرات، د کوټې معاهده یا د کوټې کې د بنسوان کوم پلان تطبیق کې، د هغه کې افغان حکومت حاشیه ته کېښودل شو، افغانستان خلک وسخه ویسل شول، او بلاخره د مذاکراتو لړۍ ناکامۍ سره مخ شوه. زه باور لرم که چیرته تغییرات رانشي په اوسنۍ مسله کې او د طالبانو دغه دریځ کنار مخ رانشي، د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني او تر څو دغه ځکه د منطق به نه مني چې سوله د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بلاخره دا یو کاذبه سوله ترسیګه، دا کاذبه سوله موږ ته پایدار سوله نشو ویلې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې ترسو طالبان چې په خپل دریس کې نرمه خرنه ولي او د افغان حکومت سره کې نه خبرو ته خپل شرایطو کې نرمه خرنه زبا ولر مچ سنز به ایجاد شو دغه سنز څخه استل بعد افغان حکومت لپاره نه واجب بلکې طالبان لپاره هم پلوې په معنی باندې پریوزي او د سولې وسانې لړې به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
د نړیوال اړیکو افغان کارپوه سید خالد ساداتو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې په یو شمېر ولایتونو کې د نامنې او لزیاتې دوه اندېښنه وشوده. د دغې جرګې یو شمېر غړیو نن په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وسي. ناجیه صفوي په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پر مختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، په دې اړه د جرګې د غړیو له څرګندونو وروسته وویل:
د غور، بادغیس او د غزنی د بعضې ولسوالۍ لارې بندې دي. د نامنۍ د وجې نه مواصلاتي لارې بندې دي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضازاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل:
امنیتي وضعیت خراب دی، په ځانګړي ډول د غور په سبند او چرسده ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل: دغه اندېښنه یې په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فاریاب او کندز کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
خپل ژمني عملیات د هیواد په مختلفو ولایتونو کې شروع کړي دي. په فاریاب کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. د بادغیس بالامرغاب کې چې کومه ستونزه وه هلته حمایي قوتونه رسېدلي دي.
د پوځي چارو کارپوه بری آریز وایي: که څه هم په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې عملیات روان دي، خو په وینا یې که چیرې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي لاغښتلی شي، افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وسلوال مخالفان په بشپړ ډول وځپي.
د افغانستان د ولسی جرګې د اندېښنې داسې مهال سوي دي چې د سرپل ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري د پاکستاني جنرالانو په غاړه ده. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سیاد او کوهستانات ولسوالیو په تروریستي مرکزونو کې بهرانیان طالبانو ته جنګي زده کړې ورکوي او په وسلوالو جګړو کې د هغوی مشري کوي. د شاهین قل اردو چارواکو هم په شمال زون کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرانیانو حضور تایید کړی دی. حبیب مجیب رحمان حبیب صاحب په دې اړه تفصیل راکوي.
د سرپل د ولایتي شورا غړي ادا کوي چې پاکستانی جنرالان په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې مشري کوي. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په کوهستانات او سید ولسوالیو کې تروریستي روزنیز مرکزونه لري او له همدې مرکزونو خپل عملیاتي برنامه رهبري کوي. رحماني په دې اړه وویل:
د بومی او سیمه ایزو قوتونو رهبری د هغه چا په لاس کې ده چې له بهر څخه راغلي دي. اکثرا پاکستانی متقاعد جنرالان یې مشري کوي. د هغوی جنګي او عملیاتي برنامه د هغه کسانو لخوا ترسره کیږي چې بهرنیان دي. فخلای رحمانی په سرپل ولایت کې د طالبانو د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې لا دریو کلونو را په دې خوا په کوهستاناتو او سید ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو د نه ترسره کېدو په خاطر دا سیمې اوس د بهرني تروریستانو په امن پټنځایونو بدل شوي دي. هغه وویل چې طالبان او د هغوی بهرني جنګیالي د سرپل د مرکز شیرمونو سیمه د کوهستاناتو ولسوالۍ د سید ولسوالۍ اکثرا سیمې او همداراز د سوزمقلې او سنچرک ولسوالیو ځینې برخې په خپل واک کې لري او اوس مهال د سرپل د مرکز د تصرف په هڅه کې دي. هغه زیاته کړه د درې کلونو په اوږدو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ کتقلعه شیرمونه د سعد ولسوالۍ او ځینې نورې برخې سره لدی چې د طالبانو له منګولو بیرته ونه نیول شوې، بلکې د هرې ورځې په تیریدو سره کلیو په بل پسې سقوط کوي او امنیتي ګواښونه د ډېرېدو په حال کې دي. تر دې پخوا د شاهین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم په شمال زون کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیانو خاصتا د غور ازبکستاني او پاکستاني جنګیالیو حضور تایید کړی دی. د سرپل د ولایت شورا مشر محمد نور رحماني په دغه ولایت کې د طالبانو په ضد د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. خو په شمال زون کې د 209 هم شاهین قلوردو چارواکي وایي چې دوی د ژمنیو ایسارلس عملیاتو لمن له فاریاب ولایت څخه سرپل ته هم غځوي. د شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې تر ګواخ لاندې سیمو باندې د ملي اردو هوایی او کشفي ځواکونه څارنه لري او ډېر ژر به د تروریستانو د محو په منظور هلته هم عملیات پیل شي. هغه په دې اکله وویل
ما ای ساحات را کاملا تحت رصد تیمای کشفی هوایی و قرار دارد.
مختر گوهکلند سیمو بند نظارت او څارنه لرو. زموږ کشفی او هوایی ځواکونه پر یادو سیمو پام لري او د سرلس عملیاتو لړۍ به له فاریاب وروسته په جوزجان او سرپل کې پیل شي. په داسې حال کې د سرپل ولایتي شورا دلته د پاکستاني جنرالانو لخوا د طالبانو د جګړې د مشرۍ په اړه څرګندونې کوي چې تر دې پخوا د شاهین قلوردو چارواکو ایران دولت هم په شمال زون کې وسلوالو طالبانو ته د جنګي پرمختللو تجهیزاتو په ورکولو تورن کړی دی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
بیا هم پر یوه امنیتي موضوع تم کېږو او کونړ ته ورځو. د کونړ مروري ولسوالۍ په براولو سیمو کې تېره شپه پوځي عملیات شوي چې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل پکښه وشته ده. د کونړ چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په اړه د کونړ له امنیتي چارواکو سره له وړاندې مشوره نه وه سوې. روح الله انوري تفصیل راکوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تېر شپه له ننګرهار څخه راغلو ځواکونو د مروري ولسوالۍ په براولو سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
بیګا تقریبا د شپې لس یا یولس بجې قرار د معلوماتو چې موږ واخیست اوپاتفي د ننګرهار د سفردو قطې د البته د خارجیانو په حمایه سره عملیات شوي دي په مروره کې. او یو نفر ملکی وژل شوی او دوه نفر زخمیان دي. یوه ښځه پکې ده.
هغه وایي په یادو عملیاتو کې د کونړ دولتي او نظامي مسؤلینو سره مشوره نه ده شوې.
دا عملیات د ولایت سره او همدارنګه د منځ امنیتي ارګانو سره په هماهنګي نه دي ترسره شوي. موږ په جریان کې نه یو.
مرستیال والی وایي نړیوالو ځواکونو سره به په دې خبرې وکړي چې د عملیاتو وړاندې باید دوی سره مشوره وکړي.
په راتلونکي کې د دمن خبرې دوی سره روانې دي. باید ولایتي اداره باید په جریان کې وشي ځکه چې نسبت دوی ته موږ ډېر معلومات لرو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د مروري په براولیو کې د شوو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمېر پوځي عملیات ترسره شوي چې پکې ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي او سیمه ایزو حکومتي چارواکو پرې خپګان څرګند کړی. په مروري ولسوالۍ کې په داسې حال کې پوځي عملیات ترسره کیږي چې د چارواکو په وینا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي.
ژ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو کې څوک نه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
په یونان کې افغان کډوال او پناهغښتون کې د ژمی سړې هوا له سختو ستونزو سره مخ کړی دي. د نوې میلادي کال له پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژلي دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د یونان له مرکز اتن څخه 40 کیلومتره لرې د ملاکاسا په نوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناهغښتون کې میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله د ملاکاسا د کم کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوې دي. دا کډوال وای د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولای. عبدالله چې د کډوالو په دې کم کې اوسېږي وای
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان نه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کم کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړو شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
بیا هم د کډوالو په ارتباط یو بله موضوع ده. وروسته لاغه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وویل چې د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو څخه په ترهګریز فعالیتونو کې د ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غبرګون وشوه. د ولسي جرګې نائب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې دننه کاري زمینه برابر شي چې کډوالۍ ته اړ نه سي. وصل وصل راپور راکوي.
په داسل کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د بی پالیسۍ د جوړولو خبره کوي. د افغانستان ولسی جرګه د دغه پالیسۍ جوړول ځکه بي ګټې بولي چې په خبره عملی کول نه شونی دي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې د دغه پالیسۍ د جوړولو پر ځای خداده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناول استفاده کی متاسفانه او کومه استراتیجی درویش ماجی ورته شاره کلای فکر کوم مغه ډیره ماستر نه ای کار او پلان چې بیرون کی اوسې او مو اخرتا حکومت ونره دو په غوی باندې مون سلطه ونره دو مون شو کولای شي د بیرونی په هواد کې او دمسګانو هوادو کې مون خپل پالیسی تطبیق یو ځنه لار ما پانده ده چې بعد دوی بیتا زمينه ورته مساعده چې خپل کور خپل وطن ته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلی دی چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د ښاغلي بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورڅخه په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېر ګڼ راپورونه خپره شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه پورس په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتي لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین نگان استفاده های
دی وی پا زنو زیونو که لفان کدوالو سخه زن سیاسی و امنیتی استفاده کیگی چه موگ بدیره لاردون دو هوادونو سر پخپل وقت خبری هم کدی. موگ او تاسو بینو چه لیران سخه یوش مرکسانو ده سوریه پا جنگ که گدون وکر داشن پا پاکستان که هم دوی پتن زیونه لری او پا افغانستان که ده نامه و لپاره تری گتا خستل کیگی.
مشکلات داره مهاجرت و هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده می
خو خغلی بلخی ویل چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره دی وی پالیسي پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کې دو سره به تر ډیره د یاد ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشان جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو پر رامنځته کولو سره یاد ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
تا
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
او د سشکال گولدن گلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په ځلېدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دغو مراسمو جزئیات اجمل اندرا کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د گولدن گلوب د جایزو د وشپیتم دور کوربه و. بوهیمین رپسودی یا بومیایی موسیقۍ وکړی شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوری زیږیدلی تماعتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رپسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنی یا د وایف فلم په خاطر د غوره ښځینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیویا کولمن په خوښ یا د فیوریټ فلم کې د ښه کار په خاطر د